السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې جمهوری ریاست وي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقه عملي کړي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته وړاندې کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 13,000 کسانو د نوملیکونو په مرکزونو کې خپل نومونه ثبت کړي دي. د کابل ښاروالۍ په پام کې لري تر راتلونکو 5 کلونو پورې په دغه ښار کې نږدې 1,000 کیلومتره د مترو بس سړک جوړ کړي. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې FBI په خوانی مشر جیمز کومی وایي ډونالډ ټرمپ له اخلاقي پلوه د ولسمشرۍ لپاره وړ کس نه دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي.
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و
دوی له پاکستان سره موافقتنامه لاسلیک شوې او هڅه کیږي د هغې د پلي کېدو او څارنې لپاره یې اصلي میکانیزمونه تنظیم سي، ځکه اوسنی وضعیت د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی.
تنظیم شوه چون وضعیت کې فعلا جریان داره به نفع هر دو کشور نیست.
د څرګندونې داسې مال سوي چې تېره ورځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو پر مټ ناکامه سوه. د خوست چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د هغو 5 پاکستانیانو سرتیرو جسدونه چې په ځاځي میدان کې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې وژل سوي ول نن پاکستاني چارواکو ته وسپارل سول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 13,000 کسانو د نوملیکونو په مرکزونو کې خپل نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا شمیره په راتلونکو ورځو کې ډېره سي. د وی سره لدی چې ټاکنیز بهیر لوړان دي، یعنی د 2014 کال په ترڅ کې زیانمن سوی وو، خو ټولو مرکزونو ته خلک ورغلي ول او خپل نمونه یې ثبت کړه. که څه هم زموږ تمه تر دې ډېره وه، خو تر تېر ماښام پورې شاوخوا 2,500 کسانو خپل نمونه لیکلي دي. هیله لرم په راتلونکو ورځو کې دا شمېره نور هم ډېره سي. د انتخاباتو د څار ټولنې بیا د دې بهیر په پرمختګ انتقاد کړی او وایي دا بهیر له بشپړو تدابیرو پرته پیل سوی دی او د خلکو حضور په مرکزونو کې لږ دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره په ټول افغانستان کې د 1,499 مرکزونو په پرانستلو سره د نوملیکنې بهیر پیل کړ. د کابل ښاروالۍ په پام کې لري تر راتلونکو 5 کلونو پورې په دغه ښار کې نږدې 1,000 کیلومتره د مترو بس سړک جوړ کړي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې ده دا پروژه روان زیږدیز کال پیل شي.
هغه وایي د کابل ښار د مترو بس پروژې چې له 3 تر 5 کلونو وخت نیسي ټاکل سوي چې له مخې 1,000 کیلومتره د مترو بس سړکونه جوړ سي چې په بېلابېلو مسیرونو له د افغانانو تر سرای شمالي له کوټه سنګي تر دشت برچي له هغه ځایه تر درلامانه بیا له هغه ځایه تر کارتینوه او د کابل ښار په بېلابېلو سړکونو سره ونښلول سي.
په کابل ښار کې چې تر 1,000,000 ډیر وګړي ژوند پکې کوي، خلک له ګڼو ترافیکي او ترانسپورټي ستونزو سره مخامخ دي. کابل ښاروالۍ وایي تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به کابل ښاریانو ته د اسانتیاو برابرول په هدف د مسافروړونکو موټرو لپاره 2,350 تمځایونه او د غرض په 2,500 لارو کې 250 ترافیکي اشارې نصب سي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا FBI په خوانی مشر جیمز کومی وایي ډونالډ ټرمپ له اخلاقي پلوه د ولسمشرۍ لپاره مناسب کس نه دی. د کومی دغه څرګندونې له ABC ټلویزیوني شبکې سره د هغه د خاطراتو د کتاب د خپرېدو په درشل کې په یو مرکه کې سوي دي. ټاکل سوی د مرکه د اپریل پر 18 خپره سي. جیمز کومی د میرمنو پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ پر چلند انتقاد کړی او وایي ډونالډ ټرمپ د میرمنو په اړه د یوې ټوټې غوښې په څیر خبرې او چلند کوي. هغه دغه راز ویلي چې ولسمشر مشر ټرمپ په پرله پسې ډول د لوی او کوچنیو موضوعاتو په اړه درواغ وایي او ټینګار کوي چې امریکایان په هغه باور وکړي. د اف بی آی پخوانی مشر ډونالډ ټرمپ د مافیا له مشر سره مقایسه کړی او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ له ده څخه د مطلقې وفاداري غوښتنه کړې وه. ډونالډ ټرمپ دا مسله په تنده لهجه رد کړې او وایي هېڅکله یې له جیمز کومي څخه په شخصي ډول د وفاداري غوښتنه نه ده کړې. ولخو سپینه مړی وایي په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل سوی نه دی. یا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي امریکایي سرتیري څومره چې ژر ممکنه وي هېواد ته ستانه سي. د سپینې مړۍ ویاندي سارا ساندرز وویل موږ په سوریه کې په بشپړه توګه د داعش د ماتولو هوډ لرو چې د دې ډلې د بیا پورته کېدو مخ ونیول سي. سارا ساندرز وویل واشنګټن له خپلو سیمه ییزو متحدانو تمه لري چې د سیمې د امنیت لپاره خپل پوځي او مالي مسؤلیتونه ادا کړي. او د ارمنستان د حکومت مخالفو فعالانو نن د پلازمینې ایروان یو شمېر سړکونه بند کړي او د دغه هېواد د صدر اعظم په توګه د پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان د انتخابېدو پر پلان اعتراض وکړ. د ارمنستان پولیسو د اپوزیسیون نننۍ لاریون غیر قانوني اعلان کړ او ویل چې هغوی د خلکو د آزاد تګ راتګ حق تر پښو لاندې کړی دی. د اپریل پر 14 هم زرګونه کسان په ایروان ښار کې په اساسي قانون کې د بدلونونو په اعتراض کې لار کوڅو ته راووتل. د دغو بدلونونو له مخې چې د 2015 کال په ډسمبر کې تصویب شول د ولسمشر واک او د ستراځم واک پیوړی کیږي. د خبرونو پای
سیاسي رادیو ته ورجست. جمهوری ریاست وی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له سرغړونو ډډه وکړي.
دا پروابط باندې هم په سوله باندې په ټول شیانو باندې تاثیر لري. بهتره دا ده چې د پاکستان حکومت داسې حرکاتو نه ځان وساتي چې هغه بالاخره د خلکو احساسات راپاروي.
ولسي جرګې د غزنی پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. کابل ښاروالي په پام کې لري تر راتلونکو 15 کلونو پورې په کابل کې شاوخوا 111 کیلومتره مترو بس سړکونه جوړ کړي.
هغه څه چې مثلا د یو معیاري ترمینل لپاره په کار وي هغه نظر کې وي.
د اوبو او انرژي وزیر په هلمند کې ویلي د کجکی د بند ظرفیت د لوړولو ترڅنګ د دوو نورو بندونو سروې هم پیل شوی ده. په بهرنی موضوعات کې راځي چې امریکایي چارواکي وي په سوریه کې د دوی پوځي ماموریت نه دی بدل شوی. بلخوا فرانسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې د سوریې د کیمیاوي وسلو د پروګرام پر ضد په ګډه اقدام وکړي. یو کلی زر رغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمه کې. د افغانستان جمهوری ریاست وی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقه عملي کړي. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست ازادي راډیو ته ویلي د ډیورند پر کرښه شخړې نه پاکستان او نه هم افغانستان ته ګټه کوي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان په جنوب لویدیز کې له پاکستان سره په پوله پرته د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر لس ورځې وروسته د یک شنبه په ورځ د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شاهده وه. د افغانستان جمهوری ریاست د دغې پیښې په غبرګون وایي یاد وضعیت د یو هیواد په ګټه هم نه دی. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اړیکو د ښه کېدو په نیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې عمل د ګډ پلان تفاهم لیک لاسلیک شوی او تماده ده چې په عمل کې هم پلی شي.
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و
د ویل پاکستان سره تفاهم لیک لاسلیک شوی. هڅه کوي چې د ملکی دول لپاره اصلي میکانیزمونه او د پلیکی دول لپاره څارنه هم تنظیم شي. ځکه روان وضعیت د یو هیواد په ګټه هم نه دی
تنظیم شوه. چون وضعیت کې فعلا جریان داره بنفع هر دو کشور نه.
ښاغلی مرتضوي وایي که چیرې دغه تفاهم لیک په عمل کې پلی شي د تاوتریخوالي د ورته پیښو مخه نیول کیدی شي. دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د خوست ولایت د امنیتي چارواکو په وینا پاکستاني پوځیانو تېره ورځ د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ په جندیغر زونډیغر او نازوغر سیمو کې لومړی د مخته راتګ هڅه او بیا برید وکړ او دغه شان یې د پکتیا د ځاځي ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو هم ډزې وکړې چې افغان ځواکونه او ولسي خلکو یې مخه ونیوله. د دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل پاکستانی پوځیانو په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشته ټولو تړونونو سرغړونه کړې. خو د نوموړي په خبره افغان ځواکونو ولسونو دغه سرغړونو ته قاخ ماتونکی ځواب ورکړی دی. د خوست ځایي چارواکي وایي د تېرې ورځې پنخته کې چې له سهاره یې تر مازدیګره دوام وکړ دوه ملکي افغانان وژل شوي او افغان ځواکونو ته بیا د پاکستاني پوځیانو درې جسدونه په ځای پاتې او یو تن یې ژوندی نیولی دی. د پاکستان دغه سرغړونو ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا پیښې د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د سولې په پروسه ناوړه اغیز لري. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
یقینی خبره ده چې د پروابط باندې هم په سوله باندې په ټول شیانو باندې تاثیر لري. خو بهتره دا ده چې په ټوله کې د پاکستان حکومت چې اراده یو ځل د سولې دپاره د روابطو د ښه کېدو دپاره وي، داسې حرکاتو نه ځان وساتي چې هغه بالاخره د خلکو احساسات راپاروي او دا یقینا چې بیا په ډېرو نورو ورانو روابطو باندې تبدیلېدای شي او مشکلات زیاتوي.
د یوې پاکستان په داشان هڅو سره د ډیورنډ کرښې د رسمي کېدو هڅه کوي او غواړي ځینې ستراتیژیکې نقطې ترلاسه کړي. خو د ښاغلي دین محمد په وینا د پاکستان دا هڅې به د افغان حکومت او ولس له سخت غبرګون سره مخامخ شي او په کار ده چې هغه هیواد ورنه لاس په سر شي.
بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي وایي د پاکستان پرونی سرغړونې یو بیا هغه نظر پیاوړی کړ چې هغه هیواد له افغانستان سره یوازې ژمنې کوي عمل نه. د دغه کمیسیون غړي عبداللطیف ژوندی یوسف خان زدران ته په مرکه کې وویل
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی د خپل ملت مرد باندې او مونږ د پوست غیو ولس با عزت ولس هر وخت د خپل خاورې نه دفاع کړې ده. د بلشت بلشت نه لکه څنګه تاسو پرون ولیدل پاکستان آرمی ته دوی زحمتونکی ځواب ورکړو او همداسې د دوی مهمات تجهیزات هر څه بېرته شتي هلته غوښتل چې مخته راشي د افغانستان په خاوره کې خپلې هلته د افغان تار مورد باندې کار شروع کړي او کار پیل کړي چې هغه کاري دې بند کړو او زمونږ د دوی نه یو نفر د افغانانو چې دوی ته فتوا ورکړي د پاکستان حکومت او زمونږ یو نفر هم زخمی چې حکومت نیولې دی تروسه پورې د زمونږ په ولسوالۍ کې دي د میدان.
خو دا پیښه رامنځته شوه، پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو، له هغې وروسته دا پیښه رامنځته شوه، په اړیکو باندې اغېز؟
بالکل صاحب، دوی مثلا چې زمونږ سره ژمنه وکړه چې سولې ته به راځو او طالبانو سره به خبره کوو، دوی مثلا د سولې ټکر ته کښېنه وو، دوی چې سم پاکستان ته رسېدل نه وو. په هماغه ورځ دوی په کونړ باندې پاکستان درواغ وایي، پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه راشي دوی اجل رامنډه کړي، دلته مثلا ناشته زمینه برابره کړي، بېرته چې لاړ شي مثلا لږ چې اخوا دېخوا بیا ځانونه نړیوالو ته وښيي چې دغه د مونږ لیواله یو او دلته به مثلا دوی پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزه کوي. برعکس چې څنګه بېرته فشارونه لږ نیسته شي بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي.
نو هغه کس چې نیول شوی کال هغې نه څېړنې شوې وي، هغه څه ویلي دي؟ په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه و؟ په خوست کې تاسو دا مغزي سره تړاو لرئ، له اوسېدونکو سره بلد یې او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوي، د هغوی هدف څه و او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي؟
دوی خو ویلي دي خپلو خبرو کې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تار ټولو سره نه تیر کړو مکمل. البته په دغه میدان کې یو مشکل دی چې بعض ځای کې دوی وتلي ورنځي دي سره د خط صحیح پروت نه دی. نو دوی غوښتل چې مثلا د خط د افغانستان خاوره کې کې چې هغه د افغانستان ولسته مرتبه مفهومي ځواب ورکړي مقابل کې.
او حکومت څه کول پکار دي په تاسې حالاتو کې؟ آیا لازم اقدامات یې کړي دي؟
حکومت چې لازم مو ولی صاحب سره پرم خبر وکړي چې خپل صحیح ته دی، وو رئیس سمیت ملي کمانډان د امنیې او خپل ولس څنګه وسلې وزیر دفاع سره اړیکې نیولې دي، وایي چې ما خپل اردو ته لازم وظیفه ورکړي ده چې څه مشکل و د چېو په اعتماد کې هو سره چې تر صبر الحمدلله د حکومت ته همکاري د ولس سره په څنګ شته ده.
نو ځواب باید په جنګ وي که نه؟ د بهرنیو اړیکو د بهرنیو چارو وزارت هم څه هڅې کړي دي په دې برخه کې؟
تر اوسه برخه متاسفانه نو نن نه پوهېږم چې نن به دوی څه کړي.
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبداللطیف ژوندی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګه د غزنی پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې دغه ولایت امنیتي وضعیت ته ځانګړی پام وکړي. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي که حکومت د غزنی ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي نو د وسلوالو طالبانو په لاس به سقوط شي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د غزنی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او په امنیتي ارګانونو یې غږ وکړ چې د دغه ولایت امنیتي حالات ته جدي پام واړوي. د وای د غزنی د نامنې مسله ډیره د اندېښنې وړ ده. هغه څه چې د غزنی استازو مطرح کړل موږ هم په امنیتي مسؤلینو غږ کوو چې د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه چې په تیره اونۍ کې یوې ولسوالۍ هم سقوط کړی و او اوس د ټول ولایت د سقوط وړاندوینه کیږي. په دې برخه کې باید جدي پام وکړي. ښاغلی ابراهیمی د اندېښنې وروسته له هغې شریکې کړې چې د جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د دې ولایت یو شمېر استازو وویل چې په وروستیو کې د غزنی ولایت په حکومتي تاسیساتو د وسلوالو مخالفانو حملې او په ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت استازی محمد علي اخلاقي دی وایي د غزنی او د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو د سقوط خطر یوه جدي مسله ده. که مرکزي حکومت غزنی ته جدي پام ونه کړي نو دا ولایت د سقوط له حالت سره مخ دی. او کوم ترخص چې موږ په کندوز کې تجربه کړل که پاملرنه ونه شي نو د کندوز پیښه به هم په غزنی کې تکرار شي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ د دوو ساعتونو لپاره ونیوله چې د افغان امنیتي مسؤلینو په وینا د ولسوال او امنیت امیر په ګډون پکې شاوخوا 12 پولیس وژل شول. خو د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې په یاد حمله کې درویش تن افغان سرتیري وژل شوی دي. د ولسي جرګې دغه استازي وایي چې د غزنی په شپږو ولسوالیو کې اوس مهال وسلوال طالبان پراخه فعالیتونه لري او دا وضعیت د دې لامل شوی چې ټول ولایت له خطر سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په غزنی ولایت کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي چې اوس مهال د غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې 19 پوځي عملیات جریان لري. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي د خپلو سرونو د قربانیو په بدل موږ پریکړه کړې چې د غزنی امنیتي وضعیت څرنګه چې لازمه ده کنټرول کړو. خاغلی رادمنش وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د غزنی د مرکز په ګډون په اندړ، زناخان، قرباغ او خواجه عمري ولسوالیو کې تصفیوي عملیات شوي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د یادولو وړ ده چې غزنی د کابل کندهار په لویه لار پروت هغه ولایت دی چې وخت ناوخت ترې د نامنۍ خبرونه ورکول کیږي.
اکرام راپور راکوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 10,000 کسانو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر نوملیکنه کړې ده. د دغه کمیسیون یوه کمیشنر هیله وښوده چې په راتلونکو ورځو کې دا شمېر تر دې زیات سي. وصل وصل او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رابر کوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو خوښي ښکاره کوي وایي چې دغه پروسه په ټول هیواد کې بریالی روانه ده. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې نږدې 10,000 کسانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده.
روان دغه دوه ورځو کې ډېر ښه پرمخ تللی دی. دې لپاره کمیسیون کافي امادګي درلودله. ساتنه معمولا رسما دوه ورځې مخکې شروع شو. یو غټ تعداد خلکو پکې شرکت وکړ.
که څه هم ښاغلی هاشمی مني چې دغه بهیر یو څه پس روان دی خو وایي دوی هڅه کوي چې په راتلونکو ورځو کې د رای ورکوونکو شمېر زیات او دغه بهیر ګړندی شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د 1,419 مرکزونو په پرانیستلو سره دغه بهیر رسما پیل کړ. خو ښاغلی هاشمی وایي له دې ډلې 340 مرکزونه د نامنیو له امله تړلې پاتې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دولتي لوړپوړو چارواکو له ډلې هغه لومړنی کسان ول چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملیکنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 28 نیټه د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته ټاکلې ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا که څه هم د دغه بهیر له پیلېدو هرکلی کوي خو په خبره په دغه بهیر کې د یو لړ ستونزو له امله د خلکو حضور کم رنګ دی. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل
دی
وایي زموږ موندنې دا ښیي چې تر اوسه ډېرو خلکو په دغه بهیر کې برخه نه ده اخیستې او ځینې سیمې په سمه توګه نه دي همغږي شوي. حتی ځینې مرکزونه په اوله ورځ نه دي خلاص شوي. بله مسله دا ده چې عامه پوهاوی په سمه توګه نه ده شوی او ډېر خلک په جریان کې نه ول. د رای ورکوونکو نوملیکنه د کاغذي تذکرې په بنسټ او پرې لګېدلې د یو معلوماتي کاغذ په نښلولو سره کېږي چې دغه مسلې په نامنو سیمو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین دغه طریقه په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره مهمه بولي او په عملي کېدو یې ټینګار کوي. بلخوا د انتخاباتو د برخې یو شمېر څېړونکي انتقاد کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر له لازمو تیاریو پرته پیل شوی. د دغو څېړونکو له ډلې جانداد سپینغر په ډېره ازادي راډیو ته وویل
پرونه پورې یعنی د 10,000 نه کم تعداد ثبت شوي دي چې دا اندېښنې وړ ده او ښایي چې اګیامه یا سینه نه تطبیق شوي. په تاسف سره دغه نښې نښانې او د روستي ارقام معلومات ښایي چې هغسې لازمه ده دا پروسه که آمادگیانی نیول شوی نوی
خغل سپینغر چنگار کوي چې د دغه بهیر د ګړندی توب لپاره باید د سیاسي ګوندونو سره همغږي وشي چې دوی خلک نوملیکنې ته وهڅوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیلېدو لپاره دوی لازمه تیاری درلوده او په دې تړاوي د سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د سر بنسټونو سره مشورتي ناستې هم کړې دي. دغه کمیسون د انتخاباتو نه د سر لټولو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او خلکو غواړي چې د دغه بهیر د ښه پر مخ بیولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
کابل شروالی وای په پام کې لري چې تراتلونکو 15 کلونو پرې په کابل شهر کې شاوخوا 1100 کیلومتره مترو با سړکونه جوړ کړي. ټاکل سوی د دې پروژې کارونه په روان مریض کال کې پیل سي. رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت اړوند ارګانونه په کابل ښار کې د ترانسپورټي ستونزو د راکمولو په هدف د یو شمېر پلانونو، پروګرامونو او عملی کار د پیل خبره کوي. د کابل ښار والی وای د کابل د مترو بس پروژې چارې اوسمهال په تدارکاتو کې پرمخ ځي او تر پاس کې دروسته به یې عملي چارې پیل سي. د کابل ښار والی د خبرونو رئیس عبدالجلیل سلطانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پروژه به د کابل ښاریانو ترانسپورټي او ټرافیکي ستونزې تر ډیره راکمې کړي.
د کابل ښار د میټرو بس پروژه چې له 3 تر 5 کلونو وخت نیسي ټاکل شوی چې له مخې 111 کیلومتره د میټرو بس سړکونه جوړ شي چې په بیلابیلو مسیرونو له د افغانانو تر سرای شمالي، له میرویس میدان تر دشت برچی، له غزای تر درلمان، بیا له غزای تر کارتینو او د کابل ښار بیلابیل سړکونه سره ونښلول شي.
کابل ښار چې له 2 میلیونو زیات اوسیدونکي لري په ښار کې د منظم ترافیکي او ترانسپورټي سیستم د نه موجودیت له امله ډیری وخت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ وي او د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله د ښار واټونه هم په ساعتونو تړلي وي. کابل ښار والی وای د دغو ستونزو د هواري لپاره تیر کال په کابل ښار کې د میترو بس سیستم امتحاني چارې پیل کړي چې د کابل ښار والی د چارواکو په وینا دغه پروژه له د افغانانو تر اسرای شمالي پورې د بشپړېدو په حال کې ده. د مسؤلینو په وینا تراتلونکو 2 میاشتو به په کابل ښار کې د اسانتیاوو د رامنځته کېدو لپاره 244 تمځایونه جوړ او هم به په 24 لارو کې 250 پرمختللي ترافیکي سیګنالونه هم نصب کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غني د ځمکو د اراضۍ ادارې ته لارښوونه کړې وه چې په کابل او د هیواد په اتو زونونو کې د ښارونو په دروازو کې معیاري ترمینلونو د جوړولو په هدف د ځمکې مناسب موقعیتونه تثبیت کړي. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي چې د ښاغلي غني له حکم سره سم به په کابل ښار کې 4 او په بلخ، ننګرهار، هرات او کندهار کې یو معیاري ترمینل جوړ سي. دا چې دغه ترمینلونه د کابل ښار په کومو سیمو کې جوړیږي د ترانسپورټ وزارت مطبوعات تی سلاکار عبدالغفار فیضی زدرانی په اړه وایي
سلور ترمینل په پلازمینا کابل کې دي چې د شرق زون لپاره د لاتابان په ساحه کې یو مجهز ترمینل په نظر کې نیول شوی چې هغه جوړ شي، او د شمال زون لپاره د استالیف په سیمه کې د جنوب زون لپاره څنګه نوښته ور هاخوا دی. په ځمن کې د غرب زون لپاره د چوکار غندې او د میدان ښار ترمنځ په دې سیمه کې، او دغه سلور نورې په لویو ولایاتو کې په نظر کې نیول شوي دي چې هغه څه شي مثلا د یو معیاري ترمینل لپاره په کار یو هغه په نظر کې نیول
شوی. خغلی زدران زیاتوي د دغه ترمینلونو د جوړېدو لپاره په نقشو کار روان دی. د ځمکو ادارې سره د ځمکو د تثبیت په اړه خبرې روانې دي او د جوړېدا چارې به د عامه مشارکت، خصوصي سکتور او پایتخت زون له لوري په مخ وړل کیږي. خو دا چې په دغو ترمینلونو څومره لګښت راځي او چارې به یې کله پیل شي، خغلی زدران وایي چې دا د نقشو تر بشپړېدو او د ځمکو تر تثبیت وروسته به روښانه شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د زابل ولایت څخه عبدالمجید خبره کوم. د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته سلامونه، احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله کوم چې دا پیغام به زما د زابل تروالي صاحب یا تشاروال صاحب پورې ورسوي. دلته تقریبا 9 کاله مخکې موږ د شاروالۍ خواته د مجید خان په شاره کې تقریبا 50 زره افغانۍ تحویل کړلې. ویل یې چې موږ ځمکې درکوو، خو اوس
تقریبا د وکاله وتله چې نم ځکه دراک لري او هیڅ شی دراک نه لري. تش په نامه یې موږ پیسې تحویل کړلې او اوس ټول انتظار ناست دي، نم ځکه لري او نه ولایت دې جواب لري. نو هیله کوو چې دا د ولایتي ادارې سره، نه هیله کوو چې دا زموږ پیغام د کابل د محصلینو سره، کوم څوک چې په جریان کې د هغوی سره دا پیغام شریک کړي او دا زموږ مشکلات حل کړي. مننه ستاسو ته، کوم ودم خیر است.
سردار غورمائی برباد لاڑی معلوم ہے ختم سور بودگان ختم سے انسان پر حال تو مرگ دے نوزد اشرف غنی مقامات غورمائی معلوم ہے علاج والا ایوانا نو بودگان اگر علاج والے کہیں سے مقامات سے خالد ہلاکی جی نہ
پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې تر برید وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه امریکایي جګپوړو چارواکو ځینې څرګندونې کړې او ویلي دي چې د امریکا ماموریت نه دی بدل شوی. نور جزئیات له نوریاس نورینه.
سپینې ماڼۍ ویلي چې په سوریه کې د امریکا ماموریت نه دی بدل شوی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ به هر څومره ژر چې کېدی شي امریکایي ځواکونه بېرته خپل هیواد ته راستانه کړي. سپینې ماڼۍ دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې متحدو ایالتونو له خپلو متحدینو فرانسې او برېټانیا سره پر سوریې د دې هیواد د رژیم لخوا د تېرې اونۍ د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې هوایي بریدونه وکړل. داسې انګېرل شوې وه چې ګواکې د توغندیو په دغو بریدونو سره امریکا د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې ډېره ښکېلېږي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ټرمپ ډېر واضح ویلي چې دی غواړي هر څومره ژر چې امکان ولري امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. ساندرز وویل موږ پتیلې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش سخت دریځه ډله به بیخي له منځه ځي او داسې شرایط به رامنځته کېږي چې هغه بیا سر راوچت نه کړي. ساندرز زیاته کړه موږ دغه راز له خپلو سیمه ییزو متحدینو او شریکانو هم تمه کوو چې د سیمې د امن او ثبات لپاره پوځي او مالي زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې له دې څرګندونو سره په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې متحده ایالات به په اوس وخت کې خپل ځواکونه له سوریه ونباسي او زیاته کړه چې د امریکا ماموریت تر اوسه نه دی بشپړ شوی. هیلی وویل په سوریه کې د امریکا د ماموریت د بشپړېدو لپاره درې هدفونه ټاکل شوي: د داعش ماتول، د کیمیاوي وسلو خوندي کول چې هغه بیا په داسې بڼه ونه کارول شي چې په سیمه کې زموږ ملي ګټې زیانمنې کړي، او درېیم هم د برلاسیتوب داسې یوه فضا چې وکولی شو په سیمه کې د ایران کړه وړه له نږدې وڅارو. هیلی وویل موږ به تر هغو له سوریې ونه وځو چې دغه درې هدفونه ترلاسه شوي نه وي. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي چې د ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکړی چې په سوریه کې د اوږدې مودې لپاره ځواکونه پرېږدي. مکرون وویل لس ورځې مخکې ټرمپ غوښتل چې له سوریې ځواکونه وباسي، خو موږ نوموړی په دې قانع کړ چې ځواکونه هلته وساتي.
فرانسې له برېټانیا غوښتنه کړې چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د پروګرام په ګرځت په ګډه اقدام وکړي. پر کیمیاوي وسلو د څار په ټولنه کې د فرانسې استازي دا څرګندونې نن په هغه کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په اړه د بحث لپاره د دې ټولنې په غونډه کې وکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
فرانسې وایي چې د نړۍ هیوادونه باید پر کیمیاوي وسلو د څار له ټولنې او پی سی ډبلیو سره مرسته وکړي څو د سوریه د زهري وسلو پټ پروګرام په قاطعیت سره لمنځه یوسي. په دې ټولنه کې د فرانسې سفیر دا څرګندونې نن په هغه غونډه کې وکړي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په اړه د بحث لپاره د پټو دروازو شاته په حق کې جوړه شوې وه. پر کیمیاوي وسلو د څار ټولنه 129 غړي لري او نننۍ غونډه د بنگلاديش استازي شیخ محمد بلال چې د دې ټولنې له 120 غړو د جوړې مشرتابه شورا مشري کوي د دوما ښار د مشکوکې کیمیاوي حمله په اړه د بحث لپاره رابللې وه. په همدې حال کې د او پی سی ډبلیو مفتشان د دوما ښار د حمله په اړه د څېړنو لپاره سوریه ته رسیدلي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې خپلې څېړنې به کله پیل کړي. ټاکل شوی و چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان مفتشان د شنبې په ورځ دمشق ته نږدې د غوطې په ختیځ کې دوما ښار ته ورسیږي، خو امریکا، برتانیا او فرانسې سهار وختي پر سوریه برید وکړ. د مفتشانو ته دنده ورکړل شوې وه چې په دوما کې چې پخوا د افراطي وسلوالو تر ولکې لاندې وه د اپریل د 8 نیټې په عملیاتو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه تحقیقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر سوریه د لویدیز له حمله وروسته تحولات له هم توده دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون وویل ولسمشر ډونالد ترامپ به وهڅوي چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور ته دوام ورکړي، او په لندن کې صدر اعظم تریزا می پر سوریه په برید کې د برتانیا د ګډون له کبله د پارلمان د بیړنې غونډې له سختو بحثونو سره مخامخ ده. فرانس پرس خبری آژانس لیکي په داسې حال کې چې په امریکا، برتانیا او فرانسه کې خلک د دې حملو له کبله ناراضه دي، د دریو وړو هیوادونو حکومتونو ډیر ژر خپل دریځ واړو او د ډیپلوماتیکو هڅو خواته یې لیوالتیا وښوده، خو د دوی یووالی د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه زیانمن شو چې واشنګټن د فرانسې د ولسمشر ښاغلي مکرون هغه ادارت کړه چې ویل یې ولسمشر ټرمپ راضي کړی چې په سوریه کې اوږدمهاله پوځي حضور وساتي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز وویل په سوریه کې د امریکا ماموریت نه دی بدل شوی، او ولسمشر ټرمپ لا هم غواړي چې له سوریه څخه امریکایي پوځیان د امکان تر حده ژر او سمدستي وباسي. د شنبې ورځې په سهار د سوریه د کیمیاوي وسلو پر مشکوکو مرکزونو د متحدو ایالاتو، برتانیا او فرانسې حمله د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې په اوږدو کې د بشار اسد د حکومت پر وړاندې د لویدیځ تر ټولو لوی او پراخ غبرګون و. د اقدام د سوریه له اصلي متحد هیواد روسیه سره د لویدیځ د تقابل خطر رامنځته کړ، او ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ګواښ وکړ چې دا حمله به د ګډوډۍ باعث شي. واشنگتن بیا د سوریه پر ضد د حملو د دوام پر ځای پر روسیه د نویو اقتصادي بندیزونو د لګولو ژمنه وکړه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته وړاندې کیږي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه اوري، ورپسې سپورټي خبرونه واصل وصال وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وای د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي. دا څرګندونې وروسته لاغې کېږي چې تېره ورځ د خوست په ځدی میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو پر مټ ناکامه سوه. د خوست چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل د هغو پنځو پاکستانی سرتیرو جسدونه چې د ځدی میدان په جګړه کې وژل شوي ول نن پاکستانی چارواکو ته وسپارل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوه ورځو کې نږدې 10,000 کسانو د نوملیکنو په مرکزونو کې خپل نمونه ثبت کړل. د کابل ښاروالۍ په پام کې لري تر راتلونکو 5 کلونو پورې په دغه ښار کې نږدې 1,000 کیلومتره د میترو بس سړک جوړ کړي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې دا پروژه روان زیږدیز کال پیل شي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په خوانی مشر جیمز کومی وی ډونالد ترامپ لا اخلاقي په لور د ولسمشری لپاره مناسب کس نه دی. سپینه ماړی وی په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل شوی نه دی. ولسمشر ډونالد ترامپ خوړی چې امریکایي سرتیری څومره چې ژر ممکن وي هیواد ته ستانه سي. او د ارمنستان د حکومت مخالفو فعالانو نن د پلازمینې ایروان یو شمېر سړکونه بند کړي، او دغه هیواد صدر اعظم په توګه د پخوانی ولسمشر سرج سرکیسیان د انتخاباتو پر پلان اعتراض وکړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. ټاکل شوی چې افغان فری فایټر سیر بهادر زاده د اپریل 28 نیټه په امریکا کې د خپل برازیلی سیال چاګا سره مخامخ شي. د یو تی سازمان د معلوماتو لمخې د غلوبه په 1 کیلوګرام وزن کې د نیوجرسي ایالت د اټلانټیک خار په 15 سالون کې ترسره کیږي. دغه سلور دیش کلن افغان لوغړی تر دې مهاله 9 آزاد سیالي کړي چې په درویشتو کې بریاوي خپلې کړي او تونېدل چې 2 خپل سیالان ناکاوټ کړي. بلخو د نوموړي برازیلی سیال چې 40 کاله عمر لري تر دې مهاله 19 سیالي کړي او په 15 کې بریاوي خپلې کړي دي او خپل شپږ سیالان ناکاوټ کړي هم دي. دا په یو اف سی سازمان کې د بهادر زاده شپږم لوبه خو د چاګاس بیا څلورم لوبه ده. د ورزشي فدراسیونونو د انتخاباتو په لړ کې امیر حسین حسینی د مویتای او بکتاش نصرت د کڼو د فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان د بدن روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د مویتای فدراسیون مشرۍ ته 2 تنه امیر حسین حسینی او علی رضا عاطفي نوماندان ول چې لومړی دواړو نوماندانو خپل پروګرامونه شریک کړل او لاغه ورسته رای چونه شو چې خاغله امیر حسین حسینی له ټولو یو وشتو رایونه د نونه سورایو په ترلاسه کولو سره د موایتای فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. دا شان د کڼو د وردشي فدراسیون مشر بیا یوازې بکتاش نصرت نوماندو چې د اتو رایو په ترلاسه کولو سره دغه فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. د ورزشي فدراسیون ټاکنې د بدني روزنې ریاست تر څار لاندې په کابل کې روانې دي چې تر دې مهاله له دیرشو نه د زیاتو فدراسیونونو انتخابات ترسره شوي دي. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې راجستان بنګلور ته او پنجاب چنای ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې راجستان رایلز لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته د څلورو وکټو په زیان سره د 211 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې بنګلور لوبډلې په شلو اورونو کې د شپږو وکټو په زیان سره 193 منډې جوړې کړې او لوبه د 900 منډو په توپیر بایلوده. په دوهمه لوبه کې بیا پنجاب 11 لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د 2 وکټو په لاس ورکولو سره چنای سپر کینګز لوبډلې ته د 193 منډو هدف وټاکه چې چنای لوبډله هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله او لوبه د څلورو منډو په توپیر بایلوده. د دې سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا کلکتا نایټ رایډرز لوبډله د ډیلی ډارډویلز لوبډلې سره مخامخ کیږي.
تاسو ازادي راډیو ته واجی است. یوې کمپنۍ داسې لینزونه جوړ کړي چې سترګې د لمر د وړانګو په وړاندې ساتي. اسمت سروان نور معلومات راټول کړي.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی یو ډول نوی لینزونه جوړ کړی چې د لمر د وړانګو په وړاندې تیاره یا تتیشي څو سترګې له مافوق بنش وړانګو وساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې جانسن اینڈ جانسن کمپنی دا لینز چې د لمر وړانګې فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې تورې کیږي زیات مینوال لري. دا ډول عینکې له ډیرو کلونو راهیسې کارول کیږي خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لینز جوړی شي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي په لمرینه ورځ کې د دغو لینزونو د کارولو په مهال عجیب احساس کوي. دا لینزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو موسسې تایید کړي دي. دا لومړني لینزونه دي چې په اتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي. لینزونه د یوې ټاکلې مودې لپاره کار کوي. دا یو د دوو نیو لپاره دی.
شفیجان زدران د خوست له ندر شاه کور د ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د پنجابیانو د تیرې پوړان دی خو د خوست بزرګونو ځوانان چمتو ولاړ دي. عبدالواحد مدقق له لوګره: افغان ځواکونه باید د پاکستاني ځواکونو د بریدونو پوړان دی بل مثال جواب ورکړي چې بیا دوی داسې جرأت ونه کړي. اسد الله اسد له کندهار: پاکستان لرلید نه لري ځکه چې تر جنگ وروسته دوی ته معلومیږي چې ماته خوړلې ده. امننه کوم د خوست د خلکو نه چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېدل او پاکستان ته ماته ورکړه. زیور رحمان لیکلي: د پاکستان پوز چې پر ډیورند کرښه پر افغانستان حمله کړې ده د نړیوال قانون خلاف کاری کړی دی. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه لیکلي: زه د خوست پر ځوانانو ژغ کوم چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي تر څو پاکستاني پوځیان بیا د تیری حادثه و نکړي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه په خپل سمس کې لیکلي: زه د خوست پر خلکو ویاړ کوم چې د خپل خاورې او ناموس دفاع په نره وکړه. پنجابیانو د انګریزانو مزدورانو ته کلکه ماتې ورکړې ده. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي: د دې ولایت د ډنډي پټان ولسوالۍ ته پرون د پکتیا له مرکز ګردیز څخه د 203 تندر قلو اردو تازه دمه ځواکونه چې کمانډو هم ورسره دي راورسېدل. او محمد الدین د پکتیا ولایت د دیله ولسوالۍ نه په خپل پیغام کې لیکلي: زمال ولسمشر اشرف غنی دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ مکتب نشته. موږ له ولسمشر څخه نور څه نه غواړي، یوازې زموږ په ولسوالۍ کې د ماشومانو ته مکتبونه جوړ کړي. دا وستا سوزینی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې د 813 شمیرې لالارې مو ازادي راډیو ته راستولې و. یو کلی زر رغونه ډرامه په همدې خبرونه کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلې سی. اوس ورزو هلمند ولایت د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په هلمند کې ویلي چې د کجکی د بند ظرفیت د لوړولو ترڅنګ د دوو نور بندونو سروې هم پیل شوې ده. د هلمند ولایتي شورا غوښتنه کړې چې حکومت د هلمند سیند په اوږدو کې نور کوچني بندونه هم جوړ کړي. تفصیل الیاس دینوری.
د اوبو او برښنا وزیر چې د نیمروز ولایت یو شمیر دولتي مسولینو سره هلمند ته راغلی وو، په یو خبرې ناسته کې وویل ډیر ژر به د هغه سروې چارې بشپړ شي چې د نوزاد او موساکلا ولسوالیو د اوبو د نوو بندونو د جوړولو په خاطر روانه ده. علي احمد عثماني چې په یو خبري ناشته کې معلومات ورکول ول د کجکی د برښنا د بند د دوهم پور کارونه هم پوره کیدونکي دی او په نږدې راتلونکي کې به پر بند د اوبو د ظرفیت د لوړولو په هدف عملي کارونه پیل شي.
در بند کجکی برای ما مشخص شده نزدیک به سرمایه گذاری از نزدیک به 200 میلیون دلار. این بندها دیگر مراحل امکان سنجیر تو بند مساقله و نوزاد به پیش میبره یا مطالعات امکان سنجیر نهر سراج. قیمتی که باید سرمایه گذاری شه بعد از این مطالعات و بعد از این که ما قیمت های کمپانی ها دریافت کردیم برای ما دقیق مشخص میشه.
دو با برشنا وزیر د نمروز د والی او یو شمیر نور دولتی مسئولین سره په دې خاطر هلمند ته راغلی و چې د کجکی د برشنا د بند څخه نمروز ته د هلمند سیند لارې د تلونکو اوبو اندازه ډیره کړي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني تول د هلمند د سند اوبه پریمانه دي او ډیر نور داسې ځایونه هم چې بندونه پرې جوړېدلی سي.
د روان بحران د مخنیولو دپاره زما په نظر بل یوه دوا نشته بل هیڅ علاج نشته چې د هلمند ولایت پر رود باندې چې کم ځای د بند اړتیا وي باید هلته د هلمند او نیمروز په مربوطاتو کې بندونه ایجاد شي او اجتنادي دیوالونه جوړ شي. موږ ته
مستقله او نوزاد که څه هم د اوبو د ذخیره کولو بهترین ځایونه لري خو د تیرو څه کم دروی کلون راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند والی حیات الله حیات چې د اوبو او برښنا د وزیر علي احمد عثماني سره په یوه ګډه خبرې ناسته کې خبرې کولې وویل د یادو دوو ولسوالیو خلک چمتو دي چې د بندونو او د اوبو د ذخیره کولو د دغه پروژو د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي.
د مساقله او د نوزاد دوه بندونه د هغې د امکان بودن سروې اوس روانه ده چې څومره امکان لري او څومره مثلا مصارف په هغې باندې کېږي. دغه سروېګانې روانې دي چې دا د هلمند د ولسونو دپاره ډېر ښه زیره ده او زه فکر کوم چې دا د هلمند د ولسونو کلکه غوښتنه هم ده. زه وزیر صاحب ته د هلمند د ولسونو په استازیتوب چې رئیس صاحب د ولایتي شورا ناسته ده دې اطمینان ورکوم چې د کجکی بند په وسعت کې او همدارنګه د زمینداور کانال چې هغه هم یوه برخه ده د هغې او د مساخله او د نوزاد د بندونو پاړوند باندې د دې اطمینان درکړم چې په امنیتي برخه کې به موږ سره ولسونه د هلمند کلک ولاړ دي.
په مساخله او نوزاد ولسوالیو کې د اوبو د ذخیره کولو او بندونو جوړولو طرحې د پخواني پاچا علي حضرت محمد ظاهر شاه پر مهال وړاندې شوې چې د سروې لومړني کارونه د سردار محمد داود خان د جمهوریت پر مهال ترسره سول خو وروسته له پامه وغورځېدل. د اوبو او برښنا وزیر وویل د یادو بندونو دقیق لګښت او مصارفو په اړه معلومات به تر لومړني سروې وروسته وټاکل شي.
سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم کردیم.
رفراندوم شورای
نیست.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سیمې په حالاتو کې تاو دا موضوع دا ده چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې لیسویانو غوښتنه سوي چې له خپلو کورونو څخه دې نه وځي. پاکستاني چارواکي دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې افراطي وسلوالو له یوې میاشتې په لږه موده کې د دویم وار لپاره پر دې مذهبي اقلیت حمله وکړه. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د کوټې د عیسویانو د کلیسا مذهبي مشر سایمن بشیر وای دوی ته په رسمي ډول ویل شوی دی چې په کورونو کې د پاتې شي او بهر دې نه وځي. پادری بشیر د جرمني خبری آژانس ته وویل چې د کوټې عیسویان د چارواکو له دې امنیتي تدابیرو خوشاله نه دي. د کوټې په عیسانګری سیمه کې چې ډیری عیسویان پکې اوسیږي د یکشنبې په ماښام دوه تنه عیسویان د وسلوالو په ډزو مړه او درې نور ټپیان شول. د بیړنیو خدماتو یو مسؤول علي احمد د پیښې د څرنګوالي په اړه رویټرز خبري آژانس ته معلومات ورکړل.
یہ چرچ کے سامنے فائرنگ ہوا تھا. یہ جو زخمی افراد تھے جن کا تعلق مسیح برادری
سے تھا. دزید کلیسا مخه ته وشوی او ټپی کسان هم عیسویان وو. موږ ټپیان روختون ته ورسول. د دو ټپیانو صحی حالت نازک وو چې وروسته یې په روختون کې سا ورکړه. د راپورونو له مخې له پیښې وروسته د سیمې شاوخوا 1500 اوسیدونکو اعتراضي لاریون وکړ. د پیښې د دوو قربانیانو مړی پر سړک کې ښودل او لاره یې بنده کړه. د کوټې د همدې عیسوي میشتې سیمې څلور تنه نور اوسیدونکي هم څو اونۍ مخکې د عیسویانو د مذهبي جشن ایستر پر مهال وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. د پاکستان د نږدې 200 میلیون وګړو په سلو کې څه باندې 2 عیسویان دي. د کوټه د پولیسو قمندان محمد زبیر پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د ټولو کلیساګانو امنیت نیسي او پولیس په عیسوي میشتو سیمو کې وخت نا وخت امنیتي ګزمې هم کوي. د تیر کال په پای کې هم 8 پاکستاني عیسویان هغه مهال وژل شول چې د داعش وسلوالو د کوټې پر یوه بله کلیسا حمله وکړه. په دې حمله کې له 150 زیات نور کسان هم ټپیان شول. کوټه د پاکستان د ناامنه بلوچستان ایالت مرکز دی. د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې سنی اسلام پالو او بلوچ ملت پالو د ازادۍ د غورځنګ د وسلوالو فعالیتونه روان دي.
په راپور کې مې واورېدل چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې له عیسویانو غوښتنه سوې ده چې له خپلو کورونو څخه دې د امنیتي اندېښنو له کبله د باندې نه راووزي. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. خو په یو راپور پسې له پرون راهیسې په هلمند کې د مخابراتو ټولو خصوصي کمپنیو خپل فعالیت بند کړی دی. ویل کېږي دغو کمپنیو ته وسلوالو طالبانو د فعالیت د بندولو امر کړی دی. دا همګړی یوازې سلام شبکه کار کوي چې د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله مناسب خدمات نسي وړاندې کولی. دا چې په دې اړه د هلمند چارواکي څه وایي نور حل د الیاس دی په راپور کې اورو.
دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د خصوصي مخابراتي شبکو خدمتونه بندیږي. تر دې وړاندې هم څو ځله د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د یادو مخابراتي شبکو فعالیتونه یا پر مخ بند سوي او یا هم ډیر زیات کمزوري سوي دي. د هلمند د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله ظهیر وایي وسلوالو طالبانو د ټولو مخابراتي شبکو مرکزي دفترونو ته زنګ وهلی دی او د هغو نه د فعالیتونو د بندولو غوښتنه کړې ده.
د هرې شبکې مرکزي دفتر ته اختار ورکی چې د نامعلوم وخت لپاره به دی باید خپل ټول شبکه خاموش کړي. په مرکز لشکرګاه او په ټولو ولسوالیو کې دغه رقابت شرکتونو هم مخالفت نشي کولای او خپل خدمات یې ودرول. د حکومت پالیسی په دې کې روښانه ده، نشي کولای، نه غواړي چې دی تر فشار لاندې راشي. کوشش کوي چې زمينه ورته مساعده کړي ترڅو دی خپل خدمات وړاندې کړي.
سره له دې چې د کلونو رئیس په وار وار وسلوال طالبان نه یوازې د ولسوالیو اړوند مخابراتي شبکو انتنونه او خدمتونه بندوي، بلکې دا څوم ځل دی چې په لشکرګاه کې د خصوصي شبکو فعالیتونه بندوي او وروسته په خپل خوښه اجازه ورکوي. حکومت هم په دې موده کې په یوه ښه بدل ونه توانېدی څو داسې یوې مخابراتي شبکې باندې پانګونه وکړي چې د وسلوالو له تاثیره د باندې وي. د هلمند د مخابراتو رئیس امید الله ظهیر یاده کړه پر خپل وزارت په خاص ډول د افغان ټلیکام پر مسلونو ور اچوي.
موږ مخکې هم دغه ته پوره بشپړه چمتووالی درلود او دغه ورځې مولدلې چې داسې به کېږي. مسلسل مو د وزارت څخه غوښتنه کړې وه تر څو په هرې ولسوالۍ کې څو انتنونه ودرول شي او مرکز لشکرګاه کې هم د سلام انټرنیټ او تلیفوني کیفیت لوړ شي. هم متاسفانه وزارت په دې برخه کې زیاته همکاري نه ده کړې.
ویل کېږي د همګړۍ په لشکرګاه کې 128 ټاورونه باندې او یوازې لس انتنونه چې د سلام مخابراتي شبکې دي فعالیت کوي او د ښار ټول نږدې 15 لک نفوس د غن استفاده کوي چې د ډیر لوډ له امله اکثره وخت استفاده وړ نه وي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي که حکومت د خصوصي سکتور سره د همکاري او یا ګډې پالیسۍ له مخې پر هغو د خدمتونو د دوام په برخه کې فشار نسي اچولی، دومره خو کولی سي چې دولتي شبکې تقویه کړي.
نو دغه چې دوی د بل په غوښتنه دلته د افغانانو څخه یا په اصطلاح د دولت د سیمو د خلکو څخه دوی په مسیجونو په هر نامه چې دا مسیج ورته راواسته او په دې کې 5 روپۍ غلا کوي، په بل مسیج کې 10 غلا کوي، په بل کې 40 غلا کوي، دا غلاوې هم ځینې کوي. ولې وخت کې چې هغه ورته وایي چانتن بند دی بند کړي. نو د دغو خلکو غوښتنه دا ده که چیرې دوی تجارت کوي، مشروع دي کوي او که نه کوي، نو د دولت څخه د ملت غوښتنه دا ده چې دغه انتنونه چې د دولت په ساحه کې ولاړ دي مطلق دي ورونړي.
په ولسوالیو کې خو نږدې 2 کاله کېږي چې اکثره مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. په لشکرګاه کې اوسمهال روشان، بی سیم، ایم ټی این او د اتصالاتو په نومونو مخابراتي شبکو فعالیت کوي چې د تیر ورځ راهیسې خدمتونه په ټپه درېدلي دي. د وسلوالو طالبانو د ویاند کار یوسف احمدي له ادرسه رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویل سوي دي چې یاد مخابراتي شبکې په دې خاطر بندې کړې دي چې محفوظ نه دي او د دغه شبکو په واسطه د عامو خلکو پر کورونو او کاروبار د افغان او بهرنیو سرتیرو لخوا چاپېول کېږي او د مالي او ځاني زیان باعث کېږي. محمد الیاس صحیح، د ازادۍ راډیو، هلمند.
یو کلی زر غاگونا
د
دیو کلی زرغونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوګو اوریدونکو تاسو واوریدل چې خدیجه پر زینب د دینی علومو د معلمي زیره وکړ. اوس به واورو چې خدای داد ولې مرور او ګلمن غوند ښکاری.
گلپری د چایو مزه دې نشته، یخ پاخ دي، زړه دې بدمشه ګرم چای راته واچوه.
اکده خدای دادا چای خو به ګرم درته واچوم. خو
گلپری دا خود څنګه وویل؟ زړه دې بدمشه، په مقصد دې پوه نه شو.
مقصد مې دا دی چې یوازې چای نه وسوړ، ستا خبرې هم بیخي سړې دي.
نو خبرې به مې ولې سړې نه وي؟ زړه دې بدمشه چې بېګا دې ګرمه او خوږه الوه را باندې وخوړله. اوس نو ښه مه وایا، اوس دې له سړې ډوډۍ سره ترخه چای راته ایږي.
خدای دادا نو هره ورځ دې الوه پرټو خوبونه مه وینه. هغه بېګا الوه سنم ګل ترور راوړې وه.
سنم ګل ترور
وو؟
ښه، دا په کومه خوشحالۍ کې؟
ویلې چې زوی د عقل په خزانې اوښتی، ډېر هوښیار شوی دی. او دا یې ویل چې د کلي په ځوانانو یې د کلي ټولې کوڅې پاکې کړې دي.
یاره ګلپری، دا خو یې بېخي رښتیا ویلي. او هو، موسا ګل ډېر ښه ځوان دی، زړه دې بدمشه ډېر هوښیار دی.
ښه نو چې داسې ده، زه به یې خپلې پلارګنۍ ته هم صفت وکړم، هغوی څه بل رقم فکر کوي.
بدمشه څه وایي؟
ویلې چې هسې نه ساده به وي، یا به یې ګزاره ښه نه وي، ځکه خو د زرپري په کوژدن کې هم زړه نازړه دي.
دغسې نه نه نه، په هم چې بیا داسې ونه وایي، وایم په منډه لاړه شه ورته ووایه چې موسا ګل د اوو وزیرانو عقل لري، زړه دې بدمشه هسې نه چې دا د ګوتې غمه یې له لاسه ووځي.
ونه پوهېدم مقصد څه دی؟
زړه دې بدمشه مقصد مې دا دی چې هسې نه موسا ګل کوم بل ځای کوژده وکړي، ظالم د ډېرو خلکو په زړونو کې ځای نیولی دی.
اخلاص کوه، رښتیا وایه او قوي اراده ولره، بری ته به رسېږي. وا نام خدای، رښتیا چې کتابونه دریابونه دي، د ملغلرو غونې خبرې پکې پیدا کېږي.
زینب لور کوې په کوټه کې یې که نه؟
وی راځه پلار جانه، په کوټه کې یم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پلار جانه راځه دی بالښت ته څنګ ولګوه.
ته مه خولېږه لور کوې، یوه شیبه کېنم بیا مې زړه دی چې د جومات حجرې ته لاړ شم، له کلیوالو سره د دین او پوهې په باره کې خبرې وکړم.
خدای دې په برکت لره پلاره، کلیوال دې ډېر صفت کوي چې مولوي صاحب مو په دین پوهه، امن او ښه ګاونډیتوب پوهوي.
هذا من فضل ربي، زما خوږې لورکۍ، دا زما دیني وجیبه ده چې خلک وپوهوم. ته پوهېږې چې جنګونه او بې اتفاقۍ د کلي ولس د خلکو ترمنځ فاصلې راولي.
الله دې په وطن کې امن راولي. د کلیوالو لونې او خویندې ما ته وایي چې د مولوي صاحب له راتګ سره د کلي خلک په ډېر څه وپوهېدل.
سبحان الله العظیم، شکر چې زما خبرو ښه اثر په خلکو کړی دی. ما ته دې الله تعالی جل علا شانه توفیق راکړي چې نور هم د علم او پوهې په لاره کې خدمت وکم.
الهي امین.
ښه زینب لورکۍ مې، مور دې ویل چې پرون کومه کلیواله مېلمنه درته راغلې وه او ښه زیری درته راوړی و.
هو پلاره، خدیجه راغلې وه د ښځو د شورا له دفتر نه، ویلې چې د ښځو په شورا کې زما د وظیفې خبره یاده شوې وه.
ښه، نو د ښځو په شورا کې څه ویلي وو؟
ویلي چې یا به د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې وظیفه راته پیدا کوي، او یا هم د نجونو په مکتب کې.
شکر الحمدلله، زما خوږې لورکۍ، الله تعالی دې په پوهه او علم کې برکت واچوه، چې میرمنو انجونو او ټول وطن ته دې خیر ورسیږي.
طیبه، لکه چې کارونه دې ډیر زیات دي، سهار رئیس له کمپیوټر نه سر نه چیګوي.
لیلا، لږ راته پاتې دي، خو چې داخله شي بیا نوي کارونه هم پیدا کیږي.
کریستیا را باندې وایې دا څه مودې چې دفتر منظم او پاک دی، کارونه هم منظم شوي دي، که داسې نه دی؟
مامور صاحب فاروقه، بیخي هم داسې ده. قندغا ته د خدای خیر ورکي، له خپل کار سره ډېر اخلاص او خواري کوي.
خو قندغا نن ډېر خپه ښکاري، ما وایې زه به پوښتنه ترې کوم چې کومه پیښه خو به نه وي شوې.
ته ښه وایې، ما هم چې ولې د طبیعت داسې جوړ نه و. رښتیا یې ویلې چې بني ادم دی او بل غړي دي. ته صبر چې راشي پوښتنه به ترې وکړو.
زه وایم هسې ناروغه به وي، تاسو ته به خپه ښکاره شوی وي. هغه دی عمر ډېر دی، قندغا په خپله راغی.
هغه د چا خبره مامور صاحب فاروقه؟ لکه چې زه مه په کار وم.
او قندغا، ته دلته کښېنه، یوه خبره درته کوم.
کښېنم به نه، په بله شوبه کې به کار پیدا شي. هغه د چا خبره همداسې ولاړ ښیم.
خیر دی، کښېنه، لږه دمه وکړه.
ښه ده بیبي طیبې، هغه د چا خبره داخلی دا هم ناست.
ښه قندغا، دا ووایه چې نن ولې داسې خفه یې، خیرت خو به یې؟
خیرت دی مامور صاحب، خو خفه دې ته یم چې له اولاد سره به د زړه وینې وخوري، را لوی به یې کې، خو بیا به دې په خوله تریخ پیاز هم نه خوري.
د تریخ پیاز په ځای دې خوږه ګوړه هم په خوله نه خوري.
هو بیبي لیلا، همداسې ده. هغه ورځ مې د ګوډې غوندې خوږه خبره ورته وکړه، هغه د چا خبره وې نه منله.
هماغه ماشوم زوی دې دی چې د زلزلې له بندیخانې را خلاص شوی دی.
هو طیبی بیبي، هماغه دلاغا دی. هغه د چا خبره دلته په دفتر کې مې پس له وخته کار ورته پیدا کړ، خو ویل یې چې زه له غرمې وروسته سبقونه وایم.
دا خو یې ښه ویلي دي. د چا خبره ته له خوشحالۍ نه خولۍ آسمان ته وغورځوه چې ماشوم زوی دې له سبق سره دومره مینه لري.
نه ما خو
ګوره قند آقا، د ماشوم سره به ضد نه کوي. باید دې چې ماشومان کار ته مجبور نشي او درانه کارونه هم پی ونه شي.
موسا گولا ساده گولا زودی باز موشم دل درات تام شا.
رو رو رازت وای خا، چه خبره ده چه بودی دوش کولی او لکه ارغا هست پا منده گرته 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 گرته.
وای اما لکه موسا گولا پسرلکی با تاو نه وی خالا مخطا شو زودی باز موشا.
خا خا زدرم باد نده تا وای خا، څه دې ویل؟
دا مې ویل چې په توده کې به سړه نه راولي. زه دې بدمشه، زه په میدانی کې درته اتڼ کوم او ته راته لاسونه پړکوه او سندرې راته وایه.
دا په کومه خوشحالۍ کې؟
د خوشحالۍ خبرې به وروسته کوو، هله شروع وایه کنه بلای مه تر منځ کوه.
د موسا ګل خدای داد کملګري ده، که خپلوان شول سره بیا یې وروري ده. اخ د مین موسا ګل څه شاعري ده، موسا ګل خدای داد ښه ملګري ده. ډنګ ډنګډا ډنګډنګ ټډنګ ډنګ ډنګډنګ ډنګډنګ ډنګډنګ.
که موسا ګولا لاړې شاعر شوې خوندې وکړه، اوس نو ستا د اتڼ وار دی.
ما کوه خدای دې ګولیه، زه نه دې نیسم اتڼ مره باندې کوه. ته وای ښه، راځه همدلته به کینو او سندرې به وایو. ته وای ښه،
زه نه وایم ښه، دا اتڼ خپل وار به تېروي. چې اتڼ ونه کې زړه دې بدمشه، بیا زیری نه در باندې کوم.
ښه سمه ده، نو اتڼ کوم خو په یو شرط. ته وای ښه،
زړه دې بدمشه، په کوم شرط؟
په دې شرط چې اول دا د خوشحالۍ او زیری خبره وکړه او بیا وروسته به درته اتڼ کوم.
نه نه نه، چې زیری مې در باندې وکړه بیا به له ډېرې خوشحالۍ بې خوده پروت یې او اتڼ متڼ به درنه پاتې.
بیا نو چې دونه د خوشحالۍ خبر ده، سمه ده. ته وای ښه، تا ته د خولې ډول را لوه او زه به درته اخوا دیخوا اوړم.
دګړه دګړه دیدم دګړه دګړه دیدم دګړه دګړه دیدم
گرانو اوریدونکو د یو کلی زر غږونه په ډراما کې مو واوریدل چې زینب خپل پلار مولوي صاحب ته د کلیوالو له قوله وویل چې مولوي صاحب مو په دین پوها امن او خو ګاونډیتوب پوهوي. پښتنه، تاسو به په کور کلی کې خامخا پوه او باسواده کسان لرئ؟ آیا دوی د ناوړه دودونو او ظالمانه رواجونو په مخنیوي او اصلاح کې څه کړي دي یا څه کولی شي؟ دا هم وای چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.